په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوی د ازادي رادیو پښتو ماشامنې خبري مجلې ته ستړي مسي. د افغانستان لوی سرنوالي د بډیا خستنې په تور د امریکایي وزارت څلور تنه نیولې. له طالب مشرانو سره د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی د خبرو پایلوته د دې پلاوی د ویغړې خوشبيني او د ژمي په سړو کې په بوسنیا کې د افغانانو په ګډون د پناه غوښتونکو وضعیت څه ډول دی. دا او نور راپورونه په همدې مجله کې اوریدل کېږي چې زفر به ظاهر قربانای مخ خبرونه په خبرونو پیلو احمد شی بر وړاندې کوي.
د بی پولی خبريالانو ټولنې افغانستان او پاکستان د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک وادونه وبلل. د افغانستان د روغتیا وزارت څلور کارکونکي د بډو په تور ونیول شول او د امریکا منتخب ولسمشر د اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې شکایت وکړ. بشپړ خبرونه د بی پولی خبريالانو ټولنې نن په یو راپور کې وویل چې لشت تر لشت 50 خبريالان روان کال په نړۍ کې د خپل کار لامل وژل شوی دي او افغانستان او پاکستان د رسنیو د مسلکی کارکونکو لپاره تر ټولو خطرناک سیمې دي. د پاکستان د خبريالانو د فدرالي اتحادیې پخوانی مشر افضل بټ د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې 2000 شلم کال د خبريالانو لپاره ډیر بد و.
کی کون دی پاکستان کی تاریخ میں میڈیا کے لیے بدترین سال تھا. پہلے بھی ہم نے
2000 شلم کال دا پاکستان پہ تاریخ کے دا میڈیا لپاره یو بدترین کال وو. پخوا هم په خبريالانو باندې ځونه لګول شوې، هدافي بریدونه پیښ شوې، دوی ته دړکې ورکړل شوې، خو چې په کومه منظمه طریقه په 2000 کال کې خبريالان په نخښ ول داسې پخوانه دي.
د بی پولی خبريالانو ټولنه چې مرکز په پاریس کې دی په خپل کلنی راپور کې دا هم ویل چې اکثر خبريالان قصدن د خپل تحقیقاتي کارونو لامل وشل شوې دي، لکه د تنظیم شوې جرمونو، اداري فساد او بیا هم د چاپیریال د تخریب د مخنیوي پاړه د راپورونو لپاره. په دې راپور کې راغلي چې وطن د مظاهرو د راپورونو د ورکولو لپاره وشل شوې. د افغانستان لوی سرنوالي ویل چې د روغتیا وزارت څلور کارکونکي د رشوت په تور نیول شوې دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی نن رسنیو ته په یو استولی پیغام کې وویل
چهار تن از مربوطات وزارت صحت عامه به اتهام مطالبه
رشوت د عامه روغتیا وزارت څلور تنه د رشوت په تور د لوی څارنوالي د کنټرول او څارنې له لورې د ملي امنیت د ریاست په همغږي نیول شوې دي په توقيف کې دي.
رسولی د نیول شوی کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویل. په قطر کې د افغانستان سفیر عبدالحکیم دلیلی د 43 کلونو په عمر وفات شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پڼه کې څرګندوي چې دلیلی د سره د حملې له امله وفات شوی دی. د وزارت د دلیلی مړینې یو ستر ځای بلل او ویل دي چې د سولې د خبرو په برخه کې د اسانتیاو پرامنځته کولو کې مهمه ونډه لرله. دلیلی په غزنی کې سيشتل او د قطر په پانتون کې انجنیري لوستې وه. د 1990 کال کې په قطر کې سفیر ټاکل شوی و. د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو کمیټه آیسسکو د هرات جام منار د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو پلس کې شامل کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د آیسسکو د پریکړه ستایلی او ویلي دي چې جام منار د افغانستان لومړی لرغونی اثر دی چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو پلس کې شامل شوی دی. جام منار تر دې مخکې په 2002 کال کې د یونسکو د فرهنګي میراثونو پلس کې شامل شوی و. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی راشد خان د کرکټ د نړیوال شورا له لوري د لسیزي د غوړه لوبغاړی په غوړه کېدو خوشي څرګند کړه. د کرکټ نړیوال شورا ته وویل
راشد خان وایي خوښ دی چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوريز لوبو
راشد خان وای نه پوهیږم چې څه وایم. زه د خپل مینوالو لپاره ډیر خوش یم چې دا جایزه یې ګټلې ده او د لهغه ټولو مننه کړې ده چې د ملاتړ کړې ده یا هڅولې ده څو د لسیزي د غوړ لوبغاړي په توګه وټاکل شي او دا خبره هم کړې ده چې د افغان په توګه د ځانګړي شي بيوي. د کرکټ د نړیوال شورا له لوري راشد خان د شلو ورونو د لسیزي غوړ لوبغاړي وټاکل شو او د هند کرکټ کیپټن ویرات کوهلی د یو ورسنی لوبغاړ لوبغاړي شو او د استرالیا د ټیسټ لوب په خانه کیپټن سټیف سمیت د تسلوبو د لسیزي غوړ لوبغاړي انتخاب شو. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن شکایت کړی دی چې د ټرمپ د اداري چارواکي د انتقالي ټیم ته د مهمو ملي امنیتي موضوعاتو په اړه د معلوماتو په ورکولو کې خنډونه رامنځته کړي دي. جو بایدن د دوشنبې په ورځ ویل چې د ډله د دفاع وزارت د چارواکو لخوا له خنډ سره مخامخ شوې ده. همدارس د واک د لیش لپاره د اداري او بودیجې له لوري د اطلاعاتو د ترلاسه کولو له ستونزو سره مخامخ ده.
As our nation is in a period of transition, اوس چې زموږ ملت د انتقال په دوره کې ده، موږ دې ته اړتیا لرو چې ډاډه شو چې د ادارو د لیږدیدو په وخت هیڅ شی نه دی ضایع شوی. زما ډله په ټوله نړۍ کې د خپلو ځواکونو او د هغوی د عملیاتو په اړه واضح تصویر ته ضرورت لري، څو د خپلو دښمنانو مخه ونیسو.
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریس میلر په یو بیان کې د بایدن په ځواب کې ویلي دي چې دفاع وزارت د انتقالي ټیم له ډلې سره د دې سربیره د نورو ادارو په پرتله ډېرې هڅې کړې دي چې د واک لیشت لا هم د دریو اونیو ډېر وخت پاتې دی. میلر زیاتوي چې د دفاع وزارت مسؤلین په دې برخه کې خپلو هڅو ته د واک د لیشت ملاتړ لپاره ادامه ورکړي. او روسي خبر دا چې د روسي د فدرالي امنیت اداره وي د نشي موادو د وینړیوال شبکې د قاچاق مخې د امریکا د متحده ایالاتونو په همکارۍ نیولې ده. دا اداره وي کوکاین له دې شبکې نیولې دي چې ارزښت تر 1.5 میلیون ډالر زیات دی. د روسي د فدرال امنیت ادارې په خبر پاڼه کې چې نن خبره کړه، راغلي دي چې د شبکې په ټوله اروپا، جنوبي امریکا او روسي کې د مخدر موادو کاروبار کاوه.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، لوړه د تودوش لوړه درجه 15 ټیټه منفی 8. هرات اسمان نیمه وریز، لوړه درجه 16 ټیټه منفی 16. کندهار اسمان شین، د تودوش لوړه درجه 12 ټیټه منفی 16. مزار شریف اسمان شین، لوړه درجه 3 او ټیټه منفی 16. جلال آباد اسمان شین، لوړه درجه 19 او ټیټه 3.
دوستانو د ازادي رادیو څخه مو تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلای شئ. پاتمو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې په امیر وختي وزارت کې څلور تنه د بډاخستنې په تور نیولې دي.
چهار تن از مربوطات وزارت صحت عامه به اتهام مطالبه رشوه از کارمندان این وزارت در هماهنگی با ریاست امنیت ملی گرفتار.
د بی پول خبری اعلانو کلنی راپور وی افغانستان د خبری اعلانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو دی. اخوا د نورستان په دین ولسوالیو کې د روغتي مرکزونو تړل او د خلکو خبرګون اوریدای سي. د افغان کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان ارمان د شلوري زور لوبو د لسیزي غوره لوبغاړي جایزه ګټلو پاړه خوشي څرګندوي. دا او نور راپورونه په همدې مجله کې ورته سي. د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې د امیر وختي وزارت کې څلور تنه دغه وزارت له کارکونکو د بډې اخیستنې په تور نیولې دي. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګې مرستیال وایي چې د بډې اخیستنې په تور د دریو سناتورانو د نیونې په اړه ملي امنیت او لوی سرنوالی معلومات نه دي شریک کړي. نور حال زما د همکار پر راپور کوي.
د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته پاستولي ویډیو پیغام کې وویل چې لانی ول سوی کسانو چړنې روانې دي.
چهار تن از مربوطات
وزارت له مربوطاتو څلور تنه دغه وزارت له کارکونکو د بډي غوښتنې په تور نیول شوی. دا کسان لوی سرنوالۍ د مراقبت او کنټرول ریاست د ملي امنیت او عمومي ریاست سره په همکاري نیولې. نیول شوی کسان په توقيف او قضيه د سرنوالۍ له لوري تر څړنې لاندې دي.
خاغلی رسول زیات کړه لوی سرنوالۍ ډاډ ورکوي چې د قضيه به د قانون پرنا کې وچړي او پایلې به له سره شریک کړي. په ورته وخت کې په عامه روغتیا وزارت کې به سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړي چې دغه کسان بیګم خام له وزارت ته اوړل سوي دي. دا چې دغه کسان څوک سرچینې څنګه وایي او نه حمله سرنوالي په اړه زیات جزئیات ورکوي. دا په داس حال کې د چنن مشرانو جرګې د کورونې چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس ستي امنیتي وزارت په تړاو د جرګې ته وربللی وو. د افغانستان د مشرانو جرګې داری پلاوی وای چې له قانون سره سم لوی سرنوالي او ملي امنیت ریاست د درې سناتورانو د نیونې په تړاو له دوی سره معلومات نه دي شریک کړي. د دغه جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار ازادي رادیو ته وویل
مشرانو جرګې ته کوم معلومات لیږلې نه دي د واقعیتو مورد کې. موږ غواړو چې دا بررسي او دا تحقیق قانوني شي. تر اوسه پورې دا خپل قانوني مراحل طی کړی نه دي. دا د اتهام او د مظنونیت په حالت کې
ښاغلی ایزیدیار وای چې یو پلاوی ټاکل سوی ده تر څو قضیه او شواهد وڅیړي او له تورونو سناتورانو سره هم وګوري او بیا به وروسته جرګه په دې اړه پریکړه کوي. لوی څرنوالی دوه ورځې وړاندې د فاریاب، سرپول او خوست ولایتونو درې سناتوران په حیرتان بندر کې د 30,000 امریکایي ډالرو د رشوت اخیستنې په تور ونیول. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح نن سهار د 6:30 بجو له غونډې وروسته په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دا سناتوران داسې محل د بډې اخیستنې په تور نیول کیږي چې له دې وړاندې یو بل ټیم توانېدلی چې په یو بل ولایت کې 2,500,000 د بډې اخیستنې په اساس ترلاسه کړي. امرالله صالح ویلي دي چې له بده مرغه حکومت نه دی توانېدلی چې دغه رشوت اخیستنه مستنده کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي غړي فوزیه کوفي د سولې د ترسره سوي خبرو پایلو ته خوشبينه ده او وایي چې د دې خبرو د بریا یو دلیل د سولې په خبرو کې او له هوکړې وروسته د شوزو حضور دی. میرمن کوفي له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه هوکړې طالبانو ته سیاسي هویت ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاو ترمنځ د سولې درې میاشتنۍ خبرې په دې وروستیو کې د افغانستان په رسنیو کې د بحث ګرمه موضوع ده. د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوي غړي فوزي کوفي له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې د خبرې لستون زو ډکه خو هيله بخون کې وبللې. د دې مذاکراتو پایلې د خبراترو د طرز العمل جوړیدل و چې یو سریزه د اصلي خبرو لپاره صدور مورده او یو وشت مادي لري او په اړه بحثونو څو میاشتې وخت ونیو. فوزیه کوفی د مذاکراتو د ستونزمنو مواردو په اړه وایي چې د دوه هوکړه د خبرو په طرز العمل کې د مذاکراتو دی و اصل په توګه منل شوی. د افغان دولت پلاوی لومړی هغه د خبرو د اساس په توګه نه مني بلکې د طالبانو د غوښتنې په توګه منل شوی. میرمن کوفی وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه هوکړې طالبانو ته سیاسي هویت وربخلې دی.
بحث قرارداد دوحه هویت سیاسی طالبان است.
د دوحه د تړون بحث د طالبانو سیاسی هویت دی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا زموږ ټینګار دا و چې سیاسی هویت د افغانستان د خلکو غوښتنه او لډیرو کلونو راهیسې د سولې په اړه د افغانستان د اسلامي جمهوریت نظام ژمنه و او دا باید انعکاس پیدا کړي.
در سالهای متمادی ای باید انعکاس کنه.
فوزیه کوفی وایي چې د مذاکراتو په طرز العمل کې د خبرو یو خوا هم نه د تعریف شوی او د مذاکراتو دواړه خواوې بلل شوې دي. خو د افغان دولت په مذاکراتي پلاوي کې سرچینې لدې وړاندې ویلي چې په یو جلا سند کې چې ناروی او دو نورو هیوادونو هم لاسلیک کړی، افغان دولت د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبان د طالبانو د اسلامي تحریک په نوم یاد شوی، هغه موضوع چې میرمن کوفی ردوي. د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی غړي فوزیه کوفي د غراز وای چې د مذاکراتي ټیمونو لخوا هیڅ کله د موقت دولت او اسلامي امارت موضوع نه د مطرح شوی او په دې اړه خبره شوی راپورونه ناسم دي.
دوستانو د افغانستان د دولت د سولې مذاکراتي پلاوی د غړي د څرګندونې داسې مال خبرې چې لا هم په افغانستان کې د جګړو ډګرونه تاوده دي او په همدې حال کې په 2000 کال کې لشت لږه 15 خبریالان په افغانستان کې وژل شوی دي. د بی پولو خبریالانو ټولنې کلنی راپور کې راغلي دي چې افغانستان د خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. د افغانستان حکومت روسه د دې راپور په اړه څنګه دی ویلې؟ د دې راپور تفصیل په دې راپور کې اوریدای شي.
د بی پولي خبريالانو کلنۍ راپور چې د سه شنبې پورس خپور شو په کې راغلی چې افغانستان په نړۍ کې یو له 15 هیوادونو دی چې په تیر یو کال کې پکې د خبريالانو زیاتې وژنې سوي. په دغه راپور کې راغلی چې د 2000 میلادي کال پیل نه تر دې دمه په دغه هیواد کې لږ تر لږه د 15 وژل سویو خبریالانو قاتلین نه دی معلوم. دغه راپور زیاتوي مکسیکو، عراق، افغانستان، هندوستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د خبریالانو لپاره د هغوی د کار له امله پر وړاندې ګواښونه زیات دي. بلخوا د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه هم په دې وروستیو کې د خبریالانو د هدف ګرځېدو او وژنو په اړه اندېښنه ښیي. د دغې کمیټې مشر نجیب شریفي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی له یو شمیر خبریالانو، مدني فعالانو او په ټولنه کې له ټولو فعالو وګړو سره په ګډه خبریالان مه وژنئ په نوم یو کمپاین پیل کړی.
ما تمام نیروهای اجتماعی دغه کمپاین هدف دا دی چې موږ غواړو د ټولنیز ځواک له لارې خو هغو کسانو چې خبریالان وژنې فشار راوړو. موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د خبریالانو وژنې زیاتې شوې دي او موږ یې په اړه شدید اندېښمن یو.
ښاغلی شریفي وای د دې لپاره چې خبریالان او رسنۍ په ټولنه کې مهم رول لوبوي اړتیا ده چې ټولنې ټول وګړي د هغوی د حقوقو لپاره عدالت غوښتنه او ملاتړ ترې وکړي. د بې پولي خبریالانو په راپور کې راغلی چې سکل په ټوله نړۍ کې 50 خبریالان وژل سوي دي. دغه راپور کې ویل سوي چې په تیرو لسو کلونو کې 910 تنه خبریالان وژل سوي چې بیا په ټوله نړۍ کې په خبرې دا د بیان د ازادي لپاره ستر ګواښ بلل کیږي. همدارنګ په دغه راپور کې د کورونا وایرس په اړه چې له امله سلګونه خبریالان په نړۍ کې مړه سوي هم ویل سوي دي. خو دا چې په دې ناروغۍ څومره ژورنالیستان اخته دي څرګنده سوې نه ده. د بې پولي خبریالانو په دغه کلنی راپور کې په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو د کار او د دوی د ګواښونو په اړه اندېښنه شریکه سوې ده چې په دې وروستیو کې ښځینه خبریالانې زیاتې زیانمنې دي او دا د دوی پر کار منفی اغیز کړی. که څه هم د بې پولي خبریالانو د دغه راپور په اړه تازه افغان حکومت څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د کابینې په ناسته کې په هیواد کې د وروستیو هدفي وژنو موخه په هیواد کې د بې ثباتۍ، بې باورۍ او ځوان نسل د ناهلي کېدو لپاره بللي. ولسمشر غني په دې ناسته کې امنیتي مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د خبریالانو او په دې وروستیو کې نورو وژل سوي وګړو عاملین د پیدا او سزا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په شاوخوا تیرو دوو میاشتو کې د تولونیز پخوانی خبریال یماس یاوش په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی، په غزنی کې د الجزیری خبریال رحمت الله نیکزاد، په ننګرهار کې د انعکاس خبریاله ملاله میوند او څو نور مدني فعالان او ډاکټران وژل سوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
څنګه غلازدی راډیو او ریوس به ورسو نورستان ته چیرې چې د درې ورځو او بخښې د دریو لویدیز ولسوالۍ اوسیدونکو یې د روغتیا وزارت او عهد همکاري موسسې خلاف لاریون کړی دی. لاریون کوونکي ادعا کوي چې له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې په ولسوالیو کې ټول روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي او دوی له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل زما همکاره کوي.
د نورستان د منډول دواب او نورګرام ولسوالیو په سلګونو اوسیدونکو په روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاو د نشټوالي لامل لاریون وکړ. یاد لاریون د غرمې له 11 بجو څخه تر 12 بجو پورې د نورګرام ولسوالۍ په مرکز کې دوام وکړ. د لاریون یو تن ویناوال عبدالرقیب په خپلو خبرو کې وویل دوی له تیرو دوو کالو څخه د صحت په برخه کې د ګڼو ستونزو سره مخ دي. لاریون کوونکو ویل چې په هر کور کې ناروغان پراته دي، خو په روغتي مرکزونو کې عادي درمل هم وجود نه لري. ملک محمد ایوب:
نه دواګانې شته په کلینیکونو کې، نه د ډاکټرانو معاشونه ورکول کیږي، او نه د مسلمانان همیشه د پاره چې دلته مخلوق راځي هغه مخ کې پرسامول پیدا کېده، وو سمغه پرسامول هم نشته. او هوا یې خدای راشي ګورنه چې مریضان وګوري، سپینګیر وګوري، ځوانان وګوري، موږ پیسې نه لرو کلینیکونه نشته او رسوکو.
په نورستان کې د روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري هم ازادي راډیو ته د درملو نشټونه او نور ستونزې ومنلې، خو وایي چې وزارت ورسره د یادو مشکلاتو د حل ژمنه کړې ده.
درمل نشته، کلینیکونه د طالبان لخوا بندي، حتی لس کلینیکا دفتری پرسونل چې دوی د نه هم استماش نه ورکول شوی، هغه د احد دفتر تړلې. د کلینیکی پرسونل چې راکم چې کلینیکونو کې د دوی د دوه استماش نه پات دا ستونزه موږ د عام روغتیا وزارت سره مکتوبي
د روان المریض کال لومړی ورځو څخه په نورستان کې صحی کارکونکي د ماشونو او په روغتي مرکزونو کې د سانتیاو د نشټوالي په وجه ستونزې ګالي، او د دې په خبرګون کې نږدې درې میاشتې کلینیکونه تړلي وو.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. له نورستان څخه خوست ورځو هلته چې لسګونه ښځو او نارینه وو ته په اتو بیلابیلو برخو کې حرفوي پروګرامونه پیل شول. د چارواکو په وینا چې د حرفوي زده کړو په دې پروګرام کې د لرې پرتو سیمو 240 کسانو برخه اخیستې چې 130 تنه پکې ښځې دي. دا چې په دې پروګرام کې کومې برخې شامل دي، له خوست زموږ همکار په دې راپور کې به وورو.
د سه شنبه په ورځ د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې د موټر سایکل او موبایل د ترمیم په ودانۍ کې د برېښنا او اوبو د نلدوانۍ خیاطۍ ګلدوزۍ پردهدوزۍ او چرمدوزۍ په اتو برخو کې 240 ښځو او نارینهو نظري او عملي زده کړې وکړې. د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران آزادۍ راډیو ته وویل د دې برنامې شاملین غریب او د ټولنې کم وسه کسان ول چې تر دې وروسته کولی شي د خپل کسبونو په برخو کې کار وکړي.
هغه مرمل وی چې ناچار وي، کونډ وي، یتیمان وي، یا هم معلولیت درلودو او یا هم داخلي بزای شي وو. ځوانان هم زیات اکثریت د همدې جملې خلکو څخه وو. په اته بېلابېلو حرفو کې د کار مارکیټ تر ارزونې وروسته موږ دوی ته فنی او حرفوي زده کړې ورکړلې.
د نوریا او عالیه په نومونو د پردهدوزۍ له برخو فارغ نجونو ویل د کسبونو په زده کولو سره نجونې هم پر ځان بسیا کیږي او کولای شي د نارینه او ترڅنګ د کورنیو او ټولنې په پرمختګونو کې ونډه واخلي.
ډیره زیاته مننه چې موږ ته د ټولنیزو چارو ریاست داسې پروګرامونه چمتو کړل تر څو موږ وکولای شو د هغې د نگاه څخه حلاله نفقه لاسته راوړو او خپل استعدادونو ته لا پراختیا ورکړو. موږ دا هیله لرو چې همدا شان ته نور پروګرامونه په لار واچوي تر څو نجونې وکولای شي چې د خوست د ځوانانو سره مټ په مټ د خوست په ودانولو کې ونډه واخلي.
ډیره زیاته مننه چې موږ ته داسې پروګرامونه په لار واچول او موږ وکولای شو د خپلې کورنۍ سره د نفقې په تیارول کې کومک وکړو، خپلې کورنۍ سره یو حلاله نفقه تیار کړو.
د مسکا په نوم د دې پروګرام یوې بلې فارغې غوښتنه وکړه چې دا پروګرامونه ولسوالۍ ته هم وغځول شي.
دا خلکو ته ثابته کړو چې ښځې هم کولی شي چې خپلې کورنۍ سنبال کړي بدون د کوم سړی نه، او همدارنګه موږ غواړو چې په راتلونکي کې دغه نور دغه ولسوالۍ ته هم دا برنامه وغځول شي او د کیټونو نشتون چې موږ هیله لرو چې په راتلونکي کې د کیټونو شتون هم.
د ګلاب په نوم د مساخیلو اوسیدونکي چې د برېښنا کسب زده کړی وایي دوی د برېښنا په برخه کې پوره پوه شوي او په راتلونکي کې ورڅخه ګټه اخیستلی شي.
د ژوندۍ او د مړه بار په برخه کې کومه ستونزه نه لرو او د تمیراتو په برخه کې موږ پوره بلدتیا لرو. موږ خپل ان شاء الله هغه درسونه چې موږ ته د استاد لخوا راکړل شوی دي ان شاء الله چې موږ په انده کې د خپل د مسلک انده د زموږ خپل مسلک دی او موږ ګټه ترې اخیستلی شو.
بل لوري ته د حرفوي زده کړو د څلور میاشتنی پروګرام په پای غونډه کې خوست والی مومند کټوازی ویل ځایي اداره د حرفوي زده کړو او نور ورته برنامو له لارې هڅه کوي چې په دې ځای کې د بیکاری کچه راټیټه او هغوی په اقتصادي برخه کې پر ځان بسیا کړي. د ده په وینا غواړي راتلونکي دا ډول برنامه د خوست په نسبتا ناامنې ولسوالۍ یعقوبه یا صبری کې ترسره کړي تر څو د هغې سیمې خلک هم د کار او کسب خاوندان شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د سپورت ډګر ته ورسو. د افغان کرکټ ملي لوبغاړی راشد خان ارمان وایي چې خوښ دی د شلوري زلو بود لسیزې غوره لوبغاړی جایزه ګټله. د کرکټ نړیوال شورا لوري په خبرسوي پیغام کې ویلي چې دا د افغان لوبغاړي لپاره لوی خبره ده. د کرکټ نړیوال شورا لوري د لسیزې غوره لوبغاړو جایزه ته ګڼ نور لوبغاړي هم نوماندو. ولسمشر غنی او ګڼو سیاسي چارواکو د راشد په ورستی لاسته راوړنه خوشی شوه ده. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې اوري.
راشد خان وایي خوښ دی چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریز لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی اعلان شوی. ده د کرکټ نړیوال شورا ته د خپلې وروستۍ جایزې ګټلو په اړه ویلي چې د افغانستان په څیر له یو هیواد نه د یو لوبغاړي په توګه د یادې جایزې ګټلو خوشاله کړ او دا د ده او مینوالو لپاره ډیر د خوښۍ خبر و.
And everyone who supported me for this
no pohegam tsuwaim zami de minawalo la parade khwakhim che da jaisa me wagatla la ha tool manana kom chiz ma la tali kare aw hatsawale tar tsu da lasizi gora lo parishan mata de afan potoga da zangri shi biwi
de lasizi gora lo baro la parade da jaisi gatalo ladai da cricket nadiwal shura la lore da 2000 kal po urustai miash ki pail shiwa چې د ویرات کولی، روهیت شرما، کریس ګیل او سټیو سمیت په ګډون د کرکټ نړۍ یو شمیر نامتو لوبغاړي ورته نوماند وو. له راشد خان سربیره د هندستان ویرات کولی بیا د 500 لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی او سټیو سمیت بیا د ټیسټ لوبو لسیزې غوره لوبغاړی اعلان شوی دی. پخوانی افغان لوبغاړی او د کورونی کرکټ مسؤل رئیس احمدزی د راشد خان دا لاسته راوړنه د افغانستان لپاره ویاړ بولی او دا د راشد خان تاریخي بریا بولی چې تر ډیره به ژوندی پاتې شي.
نو دا د افغانستان د کرکټ لپاره او د کرکټ د مینوالو لپاره یو ډېر ښه زیری و، او په دغه اخرو کې چې د افغانستان کې دغه حالات او دغه کرونا چې څومره مشکلات پیدا کړي وو په دغه نړیواله سطح باندې چې کرکټ نو فکر کوم چې دې سره به د کرکټ مینوال به اوس ورسره ډېر خوشحاله شوي، او د زړه مې په خوشحاله دي که تاسې له سیاسونو نه وګورئ تر عام خلکو پورې تر خویندو پورې وګورئ ټول به خوشحاله دي. نو دا د افغانستان لپاره ډېر د فخر او د افتخار ځای ده.
د راشد خان دا بریا په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو له لوري وستایل شوه او ډیری مینوالو یې نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د کرکټ ملي لوبډلې مینوال رحیم صدیقي چې پر ټولنیزو رسنیو د لوبغاړو ملاتړ کوي وایي خوښ دی چې راشد خان د شلوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی شو.
افغانستان کې دا مهال ډیر بې خونده وضعیت دی، او په داسې وخت کې زمونږ یو اتل را پاسیږي او افغانستان ته ډیر یو غټ ویاړ راوړي. په داسې ویاړ باندې زه ډیر خوشحالیږم چې افغانستان ته راوړي. کوم ویاړ چې راشد خان راوړو په ټی ټوینټی کې تیر لس کالو کې چې کومه لوبډله وه په هغې لوبډله کې د اول مقام وګټلو، او دنیا ته یې د افغانانو هغه نوم ډیر زیات نور هم روحانه کې، او موږ افغانان ټول الحمدلله ډیر زیات خوشحاله یو.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري په خپور شوي پیغام کې ویلي چې دا د یو افغان لوبغاړي لپاره لویه خبره ده. ولسمشر غنی او ګڼو سیاسي چارواکو هم د راشد خان په وروستۍ لاسته راوړنې خوښي ښودلې ده.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو پښتو ماښامنۍ خبری مجله اوري. له آسیا، شمالي افریقا او منځني ختیځ شاوخوا زر پناه غوښتونکي په بوسنیا کې په ساړه ژمي کې بے سر پناه پاتې دي. د تیرې چهارشنبه په ورځ په لیپا کې د پناه غوښتونکو کمپ ته اور ورته سوی و. د رویټرز خبری اژانس راپور په وینا اوس د بوسنیا سیاستوال له یو بل سره په لانجه بوختي چې د پناه غوښتونکو چیرې ځای پر ځای کې. په دغو پناه غوښتونکو کې ګڼ شمېر افغانان هم شامل دي. له ملالۍ بشیر څخه د راپور جزئیات اورو.
په داسې حال کې چې یو شمیر پناغشتون کې د خوړو اخیستلو لپاره په واوره کې ولاړ دي، نورو ځانونه په کمپلو کې پیچلي او په خیمو کې پراته دي. د دسمبر په 28 نیټه په لیپا کې د پناغشتونکو کمپ اور اخیستی وو، او له هغه اوره یوازې یو شمیر خیمې پاتې سوې. ساجد علي د بوسنیا په لیپا کمپ کې یو افغان پناغشتونکی دی.
تیری 15 ورځې د ټولو پناه غوښتونکو لپاره ډېرې بدې وې، ځکه دلته په خیمو کې هیڅ بخاری نشته، او له پرون راهیسې د واورې له کبله دلته ژوند ډېر سخت شوی دی. تاسو وینئ چې د خیمو پر بام واوره لوېدلې او دا ځای هر وخت نړېدلی شي. دلته په یوه خیمه کې 500 پناه غوښتونکي اوسي. که دوی مړه شي څوک به یې مسؤول وي؟
لیپا کمپ د بوسنیا بیهاک ښار ته په 25 کیلومتر کې پروت دی. دا کمپ تیر پسرلی د موقتی پناه ځای په توګه د پناه غوښتونکو پر مخ پرانستل سوی و. ټاکل سوی و دا کمپ په ژمي کې د دسمبر په 28 نیټه وتړل سي، او دا همغه ورځ ده چې په کمپ کې اور ولګید. پولیس او د ملګرو ملتونو چارواکي وایي شایي پناه غوښتونکو دا اور لګولی وي چې د کمپ له تړل کېدو په غوسه و. اوس دا څرګنده نه ده چې دا پناه غوښتونکي به په بوسنیا کې کوم ځای ته انتقال کړل سي. د بوسنیا چارواکو غوښتل چې د دې ځای پناه غوښتونکي په موقتی توګه په بیهاک ښار کې بیرا کمپ ته انتقال کړي چې له اکتوبر میاشتې راهیسې تړل سوی دی. خو ځایي چارواکي له دې خبرې سره مخالفت کوي او وایي چې د بوسنیا نورې برخې هم باید د پناه غوښتونکو د بحران بار شریک کړي. اروپای ټولنې د پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره بوسنیا ته 8 میلیونه یورو ورکړې او د 25 میلیونه نورې مرستې ژمنه کړې ده. دې ټولنې د بوسنیا له چارواکو غوښتي چې د لیپا کمپ بدیل ولټوي، او په راتلونکي کې په دې کمپ کې د بشري ناورین خبرداری ورکړې دی.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د دوستان من نه کوم چې تر دې معلومات ازادي رادیو خبرونه را سره واردلې او رسته یو درې مجله زما همکار سید سمیا بسړندې کې اوس افشارغلې.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین، سلام.